او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه دفتر چې طالبانو ورباندې د چهارشنبې په ورځ حمله وکړه د سولې او پخلاینې د غرض له ښځو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غویي ثور شلمه د می میاشتې لسمه. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته د نږدې 8000 افغانانو د جبري ستنولو خبر ورکوي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون پر سر د کړکېچ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی دی. طالبانو د مذاکرو دغه پړاو په ټوله کې مثبت بللی چې دواړو لوریو د یو بل نظریات په حوصلې واورېدل. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلي موږ ډیرو دقیقو جزئیاتو ته داخل سولو او په جزئیاتو کې هر وخت ځینې مسایل او خنډونه وي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو په دغه پړاو کې د مخکنیو مذاکرو د ترتیب سوي مسودې په اړه بحث وسو. د ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی او هغه مسایل چې پاتې دي د مذاکرو په نورو پړاوونو کې تعقیبیږي. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو شپږم پړاو 9 ورځې دوام وکړ، خو په عین حال کې په افغانستان کې حملو هم شدت موندلی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته د نږدې 8000 افغانانو د جبري ستنولو خبر ورکوي. IOM په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور سو ویلي چې د شنبې تر ورځې پورې د یوې اونۍ په لړ کې له ایران نږدې 13000 افغانان هیواد ته راستنې سوي دي، خو له دې ډلې 990 کسان د ایران حکومت افغانستان ته اخراج کړي دي. د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیله د شنبې تر ورځې له ایران څخه 10,470 افغانان په خپله خوښه ستنې سوي او 16,702 نور په زور ایستل سوي دي. دغه راز د روان میلادي کال له پیله له پاکستان څخه 8,840 افغانان په خپله خوښه هیواد ته ستنې سوي او 1,891 نور په جبري ډول ایستل سوي دي. د IOM د ارقامو له مخې د اروپایي ټولنې له غوړو هیوادونو څخه هم د روان میلادي کال له پیله 643 افغانان خپل هیواد ته راستنې سوي، چې له ډلې یې 301 کسان په خپله خوښه او 346 نور په جبري ډول استول سوي دي. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن د یوې یو ورځنۍ لوبې یا ODI لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. ټاکل سوی چې د سکاټلند په ادینبرا ښار کې دغه لوبه د کابل پر وخت نمبشین پر 2 بجو پیل سي. د کرکټ بورډ تخنیکي سلاکار تاج ملوک عالم د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
دغه لوبه د ټیم لپاره په دې باندې مهمه ده چې د لوبغاړو هغه هماهنګي یا کمپټیشن نړیوال جام نه مخکې دې باندې جوړېدای شي او د لوبغاړو د میچ پریکټس هم هغوی ته ډېره ضروري ده.
افغانستان به د جون پر لومړۍ نیټه د کرکټ په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي، خو د دې سیالیو له پیل مخکې 15 تمریناتي مسابقې کوي چې یوه به له سکاټلند، دوی له آیرلند، یوه له پاکستان او یوه له انګلستان سره وي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر سر د کړکېچ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. تهران د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې له مخې د خپل اټومي پروګرام پر ځینو محدودیتونو غور کوي، څو د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا انفاز له اغېزو ځان وژغوري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د اروپایي ټولنې د سرمشریزې له پیل مخکې خبریالانو ته وویل چې ایران باید په اټومي موافقه کې پاتې سي او اروپایي ټولنه باید د دې لپاره اقدامات وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ویل چې غواړي د دې کړکیچ د پراخېدو مخه ونیول سي. هغې زیاته کړه تهران باید دې ته غاړه کښېږدي چې پارټیمي موافقه کې پاتې کېدل یې په خپله ګټه دي. بلخو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې غواړي ایراني مشران تماس ورسره ونیسي یا زنګ ورته ووهي. په داسل کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده، ټرمپ څرګنده کړې چې له ایران سره کړکیچ نه غواړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه اته کسان هغه وخت ووژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د بغداد د صدر ښار په یوه مارکیټ کې ځانوژونکي حمله وسوه. د پولیسو یوه لوړ رتبه چارواکي پرون وویل یوه ځانمرګي بریدګر چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و د جمیله مارکیټ هټیو ته نږدې چاودنه وکړه. داعش ډلې په یوه آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله پر ځایي وخت ماښام پر 6 بجو وسوه چې ګڼ کسان په روژه ماتي بوخت وو. د څو کلونو تر ناامنۍ وروسته د بغداد امنیتي وضعیت بهتره سوی، خو بیا هم د دغه ښار په ځینو ساحو کې تروریستي حملې کیږي. په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د متحدانو د بریا 4 اویایمه کلیزه پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې د یوه پوځي پریډ او په لویو ښارونو کې د محفلونو په ترڅ کې ولمنځل سوه. ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدراعظم دیمیتر میدودیف او د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون سهار په مسکو کې د پریډ په مراسمو کې ګډون وکړ. وروسته سلګونه زره کسانو په مسکو کې د کلنی لاریون په لړ کې په دویمه نړیواله جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد د 28 میلیونه ملکي وګړو د مړینې په یاد د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر پوتین په خپله وینا کې پوځیانو او مخکښو چارواکو ته په وینا کې وویل چې د نازی جرمني له منګولو د اروپا ازادي اصلا پخواني شوروي اتحاد اخیستی. پوتین زیاته کړه د اوکراین پلازمینه کیف د روسیې یوه پخوانۍ پلازمینه ده. منتقدان وایي د ولسمشر پوتین حکومت په وروستیو 2 کلونو کې پر نازی جرمني بریا ته ملي بڼه ورکوي. پوتین وویل چې دا بریا د هغو جنګیالیو په مټ ترلاسه سوې چې د روسیې له پخوانیو پلازمینو کیف او ویلکی نووګورد څخه یې په میړانه دفاع وکړه. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه دفتر چې طالبان ورباندې د 4 شنبې پر ورځ حمله کړې د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. په بلخ کې د کوچیانو ستونزې په یو راپور کې څېړو.
په کار دا ده چې دوی ته ګرځنده صحي کلینیکونه او همدارنګه ښوونځي جوړ شي.
د خوست اوسیدونکي وایي د برېښنا د ورکولو ژمنه چا ورسره پوره نه کړه.
هغه ژمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست به له برق څخه برخمن وي، نو پس دا خو باید په مکمله توګه سره د برق له دې نعمت څخه برخمن شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې اروپایي ټولنې مشران وایي چې د ایران د کړکیچ د پراخولو مخه باید ونیول سي. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. د هر ماشوم لپاره کور کړی اونیز پروګرام. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د 4 شنبې په ورځ پر دفتر د طالبانو لخوا حمله وسوه د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. د کابل په شهر نو سیمه کې د دې غیر حکومتي ټولنې پر دفتر په برید کې 15 پولیس او 4 نور کسان مړه او 4 تنه ټپیان سول. بلخوا ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې پر شکیل خوا وژغ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته په تیره بیا د روژې په مبارکه میاشت کې درناوی وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یې تمویلوي د نورو فعالیتونو په څنګ کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د خبرو په هڅونه او همداراز ښځو ته د فرصتونو د برابرولو په برخو کې کار کوي. طالبانو د 4 شنبې په ورځ د کابل په شهرنو سیمه کې د دې مؤسسې پر دفتر وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې ټول 9 کسان چې 15 پولیس، 3 ملکی وګړي او 1 ګارد پکې وو ووژل شول او 4 نور کسان ټپیان دي. پر دې سربیره 15 تنه برید کوونکي هم د چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو ومنه. د ډلې په یو بیان کې وویل چې کاونټر پارت انټرنیشنل د افغان ځواکونو لپاره د بهرنیو پوځي روزونکو د ګمارنې په چارو کې لاس درلود او دوی د دې مؤسسې فعالیتونه له ډېرې مودې راهیسې څارل. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو د حمله په کلکه غندلې او ویلي دي د حمله پر هغو اصیلو ارزښتونو بیرحمانه برید دی چې د کاونټر پارت انټرنیشنل په څیر ټولنې د تعلیم او د خلکو د ګډون په نورو برخو کې وړاندې کوي. د کاونټر پارت انټرنیشنل مشر او اجرایه رئیس ان هوداګ ویلي چې برید کوونکو بیګنا ملکی وګړي او د پرمختګ د چارو کارپوهان چې خپل ژوند د خزو ځوانانو او معلولو کسانو په ګډون د افغانستان د تر ټولو بېوزلو خلکو د ښېګڼې ارمان ته وقف کړی دی په نښه کړل. ملګرو ملتونو هم د کاونټر پارت مؤسسې پر دفتر برید غندلی او ویلي دي چې پر ملکی اهدافو برید هیڅ راز توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم توبی لانزیر په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویلي دي چې سکل د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل شوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکی وګړو په اوږو دی. په بیان کې د ملګرو ملتونو د چارواکي د افغانستان د جګړې پر خېلو اړخونو غږ کړی چې په تیره په روژه مبارکه کې د ملکی وګړو خوندیتوب په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. په افغانستان کې د تشدد څپه په داسې حال کې پراخه شوې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو پرته له دې چې د روانو جګړو یادونه وکړي ویلي دي چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت وو او دواړو خواوو د یو بل نظریې په حوصله واورېدې. د طالبانو په بیان کې پرته له دې چې پر نورو جزئیاتو رڼا واچول شي ویل شوی دي چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو پر جوړ شوې مسوده له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي.
په شمال زون کې د کوچیانو د ټولنې مسؤلان وایي چې له اساسي حقونو بې برخې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم تاییدوي چې کوچیان په دغو ولایتونو کې له بشري حقونو څخه هم محروم دي. مجیب رحمان حبیب زای تفصیل لري.
د شمال زون د کوچانو د ټولنې مسؤلان وایي چې په تیرو اتلسو کلونو کې په شمالي ولایتونو سرپل، بلخ، سمنګان او جوزجان کې دوی ته د روغتیایي چوپړتیاو، تعلیم او د کار موندلو په برخه کې زمینه نه ده مساعد شوې. د یادې ټولنې مشر سید محمد حریق ازادي راډیو ته وویل چې کوچان په ثابت توګه د استوګنې ژوند پر مخ نه بیایي او له همدې کبله له خپل ډیرو بشري حقونو څخه محروم شوی دي. د هغه په خبره چې دولت باید ورته سیار روغتیایي مرکزونه او خوندي جوړ
کوچان زکه د سیهی او تعلیمي سره تبل چا ډیر مخکې دي چې دوی په حالت د للو کې دي، یعنی دوی د فصل په تغیر باندې حرکت کې بل شي دي. په کار دا ده چې دوی ته ګرځند سیهی کلینیکونه او همدارنګ ښوونځي جوړ شي.
د شمال زون د کوچانو د ټولنې د مشر په خبره چې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د کوچانو په سرکونه چریبه د مالڅر ځمکه د محلي زورواکو لخوا غصب شوې ده او دوی په لرو پرتو سیمو کې چیرې چې ژوند کوي حتی د څښاک پاکو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. په بلخ کې د کوچانو د دولتي ادارې مشر غلام فاروق عبیدی وایي چې اکثرا کوچان په چهارګولک، خولم، چمتال او شولګر ولسوالیو کې ژوند کوي. دی وایي سره له دې چې محلي زورواکو د هغوی مالڅر غصب کړي دوی په نام نه سیمو کې د ژوند کولو له وجې د کار له زمینې بے برخه شوی دی.
نو کوچان ته زمينه د کار مساعدول د حکومت حق دی چې باید ټول ته کار زمينه مساعد خاصن کوچانو ته خلک چې فرض مثال کوچان معلوم لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون هم د کوچانو د وضعیت په اړه اندښنه ښایي او وایي چې د ملي او نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره باید حکومت د کوچانو لپاره د زده کړې او روغتیایي اسانتیاو سهولتونه برابر کړي. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک میسون مشر سید محمد سامه ازادي راډیو ته وویل چې نه باید د کوچانو په وړاندې له تبعیض څخه کار واخیستل شي. د هغوی لپاره باید سیار ښوونځي جوړ کړل شي او همدارنګه دوی ته باید سیار روغتیایي مرکزونه په پام کې ونیول شي. چیرې چې دوی ژوند کوي باید ورسره دغه امکانات مساعد هم وي، کنه دوی له خپلو ټولو بشري حقونو څخه محروم دي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روان کال کې د ټول هیواد په سطح 2009 ښوونځي جوړیږي چې د شمال زون کوچانو ته د ښوونځیو جوړول هم په دغه پراختیایي برنامه کې شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم ادعا کړې چې دا بنسټ ټول افغانانو ته یو شان خدمات وړاندې کوي او په لرو پرتو او غرنیو سیمو کې چې کوچان د استوګنې ثابت ځایونه نه لري په سیار توګه یې ورته کلینیکونه جوړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو ډېری مدافعان بیره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک په ځنګړې توګه ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخامخ کړي. په هرات کې د ښځو د حقونو فعالان څه بیره لري؟ نور جزئیات له فرشتې جلال زینه.
خالده خورسند د هرات اوسیدونکو ده، هغه به د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې په پټه د ښځو یو تعلیمي مرکز ته د سبق لپاره تله. د هغوی دا تعلیمي مرکز د سوزنې طلایي د خیاطۍ کورس په نوم جوړ شوی و. د سنډي ټایمز خبریالي کرستینا لام د هرات د ښځو د تعلیم د داسې پټو مرکزونو په اړه یو کتاب لیکلی دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي، متاسفانه ډېری هغه هراتیانې ښځې چې په پټه به یې شعرونه لیکل، مبارزه کوله، سبقونه ویل، لا افغانستان ووتلې یا نور لیکل نه کوي ځکه لا وضعیت ناراضي دي. خو خالده خورسند لا هم په هرات کې کار کوي. خالده ویلي چې د هغې زمانې ویره او وحشت لا هم په فکر کې دی. هغه مني چې په ورستیو اتلس کلونو کې د ښځو ژوند ډیر نه دی بدل سوی، خو وایي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ښځو ډیر زیار ایستلی چې په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي. د خالده له نظره د ښځو دا هڅې له خطر سره مخامخ دي. دا ویره لري چې د افغانستان ښځې به بیا له پخواني حالت سره مخامخ شي. د وسوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو لګیا دي. دا د دواړو خواوو د رسمي اولنی خبرو شپږمه دوره ده. خورسند وای کده دې خبرو په نتیجه کې طالبان د افغانستان په حکومت کې ځای پیدا کړي. سخت دریځو اسلام پالو ته بچي د دې په وینا په غیر رسمي مدرسو کې افراطیت ستکوي د ټولنې لار خلاص شي. د ښځو د حقونو د دفاع په وینا لشتر لږ 50,000 هلکان او ځوانان یوازې په هرات کې په داسې مدرسو کې زده کړه کوي چې هغوی ته د طالبانو په څیر د سخت دریځ او نظر تبلیغ کیږي. خورسند ویلي، حتی اوس په هرات ښار کې سخت دریځ ډلې او وګړي د طالبانو د نظر او ایدیالوژي پلوي کوي او د ځوانانو پر فکر سخت زیات اغیز لري.
شکل از بورسیا برزنه داده میشه، بورسیا معمولا د
هغوی ته بورسیا ورکول کیږي. د پاکستان په مدرسو کې د زده کړې لپاره د پاکستان سرحدي منطقو ته استول کیږي. د خپل په هرات کې د فکری ودی لورې څرګندوي. خو د هرات په مدرسو کې چړیان او طالبان نه مني چې افراطي اصول زده کوي. په هرات کې د فخر المدارس د مدرسې طالب العلم جان آغا جامی یو شتکلن دی. دی وایي الله ویلي چې د غله نارینه او ښځې لاس پریسي.
کنسرت او موسیقي کې هیڅ چیز نه دارد چون که حرام است.
جامی ازادي راډیو ته ویلي چې کنسرتونه، رقصونه او موسیقي په اسلام کې حرام دي ځکه د دې په وینا دا د انسان مغز او فکر خرابوي او په ټولنه کې فساد اچوي. خالده خورسند داسې فکرونو ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې ښځو ته دا چې طالبان په قدرت کې وي یا نه فرق نه کوي. د خورسند په باور په ورستیو اتلس کلونو کې په افغانستان کې ښځو مناسب پرمختګ کړی دی، خو وایي چې دا پرمختګ له خطر سره مخامخ دی ځکه حکومت مخکې له مخکې لا ډېرو سخت دریځو او محافظه کارو کسانو ته ځای ورکړی دی. د ښځو او امنیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون په رپورټ کې چې په 2013 میلادي کال کې خپور شوی، افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ دوهم بد هیواد پلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې افغانستان کې د کار د قوې یوازې په سلو کې 14 ښځې دي. د افغانستان د ټولو ښځو نیمایي برخه تر څلنم ټولګي یا تر هغه کم زده کړه کړې ده. په افغانستان کې له دریو دوه نجونې په کوچنیوالي یا نوې ځواني کې ودیږي او په اوسط ډول د افغانستان نجونې د 15 او 14 کلونو ترمنځ وخت کې ودیږي او لویه برخه یې د میندو او پلرونو پر رضا واده کوي. د سنډي ټایمز خبریالي کرستینا لام د افغانستان د ښځو د مبارزې او سخت ژوند په اړه په خبرو کې د مثال په توګه د یوې هراتۍ لیکوالې نادیه انجمن یادونه کړې ده. کرستینا لام ویلي، نادیه انجمن د هغې میړه د دې لپاره ووژل چې هغه نه غوښتل چې نادیه د ښځو په اړه لیکنې کوي او په عامو غونډو کې د ښځو پر حالت غږیږي.
ژ
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
اوس به سفیف الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې په یوې غیر دولتي امریکایي مؤسسې د طالبانو د چهارشنبې ورځې د حملې په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې په کابل کې د کاونټر پارټ په مرستندویه مؤسسې د طالبانو لخوا برید له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرو ته یوه ضربه بللې ده. طالبانو داسې وخت په کابل کې پر یوې امریکایي مؤسسې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي غړي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له مرکچي پلاوي سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو پخوانی افغان پوځي جنرال عتیق الله مرخیل په حواله لیکلي چې طالبانو د دې حملې په ترسره کولو سره وښوده چې په سولې باور نه لري او امریکایانو ته یې هم پیغام ورکړ چې طالبان د افغان جګړې ګټونکي دي. طالبانو د کابل په شهر نو سیمه کې د چهارشنبې د برید مسؤلیت په غاړه اخیسته. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کاونټر پارټ مؤسسات ورنه کړي چې په افغانستان کې د خبره د لویدیز تخریبي فعالیتونه مخته وړل. کاونټر پارټ له څه باندې 14 کلونو په افغانستان کې د سولې د ځوانانو د مشارکت د پراختیا او د ښځو پرمختیایي چارې مخته وړي. دې ادارې په یو بیان کې لیکلي چې په کابل کې پر دفتر باندې حملې خواشینی کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې وړاندې لیکلي د طالبانو د برید په نتیجه کې د وژل شویو په مینځ کې د پاملرنې مؤسسې درې غړي هم شامل دي. ورځپاڼې لیکلي د پاملرنې دفتر د کاونټر پارټ د دفتر تر څنګ دی. د کاونټر پارټ کارکوونکي د افغان پوځیانو لخوا ژغورل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پنځمې په ورځ ویل د چهارشنبې د برید د وژل شویو شمیر 9 تنو ته لوړ شو او 10 تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. 5 بریدګرو په کاونټر پارټ مؤسسې د چهارشنبې له غرمې وروسته برید پیل کړ او تر شپږو ساعتونو یې له افغان پوځیانو سره جګړه کوله. ګارډین ورځپاڼې د هغه افغان ماشوم په اړه مقاله لیکلي چې خپلې پلاستیکي پښې ته خوښ دی او ګډیږي. 15 کلن سید رحمان یوازې د 8 میاشتو و چې په لوګر ولایت کې د طالبانو او افغان پوځیانو په یو جنګ کې په مرمۍ ولګېد او یوه پښه یې پرې شوه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي دا یو له هغو 10,000 افغان ماشومانو دی چې په جنګ کې د بدن غړي پرې شوي. وړاندې راغلي د پلاستیکي پښې د ترلاسه کولو لپاره له ډېرې خوشحالۍ د دغه وړوکي هلک د ګډېدا ویډیوګانو خلک زیات خوشحاله کړي دي. د سید رحمان د خوشحالۍ د ګډه اوله ویډیو د ستر صلیب د کمیټې یوې فیزیوتراپیستې اخیستې او خپره کړې. د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼو کې هم د سید رحمان ویډیو په لومړیو 2 ورځو کې نږدې 4 لک کسانو لیدلې. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې باندې 1 میلیون افغانان بیلابیل معلولیت لري. د ورځپاڼې په لیکنه ګڼ د افغانان په 4 لسیزو جګړو کې لټپې کېدو وروسته معلول شوي دي.
د خوست اوسیدونکو وایي چې د افغان حکومت چارواکو د ولایت ته د برښنا د لیږد په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړې. د هغوی په خبره دغه 3 کال کېږي چې چارواکي خوست ته په شپږو یا 8 میاشتو کې د برښنا د لیږد خبره کوي، خو تر اوسه یې کارونه نه دي بشپړ سوي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان په سویل ختیځون کې خوست له هغو ولایتونو دی چې په هره برخه کې پرمختګونه د پام وړ دي. خود برښنا نشتون په دې ولایت کې د کرنې، صنعت او سوداګرۍ د پرمختیا بهیر ورو کړی دی. مدني فعال شفیق لکنوال وایي چې ډیری پرمختګونه دایمي او اساسي برښنا پورې تړلي دي. خود افغان حکومت د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره هم خوست تر اوسه د برښنا نه دی برخمن شوی.
مونږ خوستوال تر اوسه پورې د برق د دغې نعمت څخه بې برخې یو. که څه هم وعده شوی وي چې دغه برق په 8 میاشتو کې د نننه خوستوالو ته ورسوي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه دی رسېدلی. نو له چارواکو څخه هم غوښتنه همدا ده چې څومره زر چې کېدای شي هوا په ګرمېدو ده خوستوالو ته برق ورسوي.
د خوست د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي بیا دې ته په اندېښنه کې دي چې اصلا په اول پړاو کې یادې سیمې د برښنا د ویش پروګرام کې هم نه دي شاملې. د یووالي او بدلون کاروان د ټولنې مشر عبدالولي واحد زی وایي
پایې چې اوس دلته لګول شوی دی هغه صرف د سو محدودو ولسوالیو او یا د مرکز کې د محدودو کورونو لپاره برښنا ورکول کېږي. زمونږ هیله دا ده چې دا شبکه پراخه شي او هغه ژمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست به له برق څخه برخمن وي وی نو پس کټول خوست نکیږي هداقل د خوست مرکز خو باید په مکمل توګه چدري اداري واحدونه دي دا خو باید په مکمل توګه سره د برق لدې نعمت څخه برخمن شي.
بلوری ته د خوست چارواکي وایي د واردات برېښنا په خوا کې د خوست د سپیرې تڼیو ګربزو لکڼو تریزیو باک او ځازي میدان په ولسوالیو کې 80,000 کورنیو ته د لمریزې برېښنا د برابرولو کار روان دی. خوست والی حریم فدایی وایي
برېښنا یو له مهمو اړتیاو د دې ولایت او د خوستوالو ده. د هغې لپاره چې کوم تخنیکي او ټولنیزې ستونزې وي هغه مو ټولې حل کړې دي. نو انشاءالله موږ به د خوست په کچه باندې تر 15,000 کورنیو ته برېښنا رسوو او د دې تر څنګ موږ نور وړاندیزونه هم مرکزي ادارو ته کړي دي تر څو نورو هغو سیمو ته چې برېښنا ته اړتیا لري د سروې ټیمونه راسي.
بل لوري ته د خو سوداګرو او پانګوالو د افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره په کتنو کې بیا بیا ویلي کچیر یاد ولایت برېښنا ولیږدول شي او دوی لپاره زمینه برابره شي هغوی حاضر دي چې هلته د کارخانو او فابریکو په برخه کې د لسګونه میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه
وکړي.
امروز حقوق هستیمون رو
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. د اروپای ټولنې مشران وایي چې د ایران د کړکیچ د پراخولو مخه باید ونیول سي. ایرانی چارواکو په روانه اونۍ کې خبرداری ورکړی و چې د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې له مخې له ځینو محدودیتونو څخه پر وتلو غور کوي. بلخو د امریکا ولسمشر ویلي چې یو ځواکمن او د پیاوړي اقتصاد لرونکی ایران غواړي او امریکا له دې هیواد سره یو مناسبه معامله کولای سي. جزئیات له احمد تکلنا.
روسل د تهران د 2015 کال د اټومي موافقه لمخې د خپل ځینو ژمنو په اړه د بیا غور خبر ورکړ. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د ایران د اټومي موافقه پر سر د کړکیچ د پراخیدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. تهران د چهارشنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې د اټومي موافقه لمخې د خپل اټومي پروګرام پر ځینو محدودیتونو غور کوي چې د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا انفاز له اغیزو ځان وژغوري. ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د اروپای ټولنې د سرمشري زیل پایل مخکې خبريالانو ته ویل چې ایران باید په اټومي موافقه کې پاتې شي او اروپای ټولنه باید د دې لپاره اقدامات وکړي. ماکرون له ایران سره د اټومي موافقه پر لاسلیکونکو هیوادونو غږ وکړ چې ځان د دې موافقه پر سر د رامنځته شوي کړکیچ په پراختیا کې لږ کېلې دوه وساتي او د لیز امنیت ته پاملرنه وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ویل چې غواړي د دې کړکیچ د پراخېدو مخه ونیول شي. هغې زیاته کړه تهران باید دې ته غاړه کېږدي چې په اټومي موافقه کې پاتې کېدل یې په خپله ګټه دي. میرمن مرکل د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته وویل چې له ډیپلوماتیکو لارو د دې کړکیچ د حل هڅو ته به دوام ورکړي. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې دوی لا هم د ایران د اټومي موافقې ملاتړ کوي خو د ایران ګواښي رد کړ. دوی په یو بیان کې وویل چې د ایران الټیماتوم ردوي خو غوښتنې به یې وارزوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بیان په اړه په غبرګون کې وویل چې اروپایي هیوادونه باید د ایران له اټومي موافقې سره سم خپل مکلفیتونه وپیژني او د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره اقتصادي اړیکې عادي کړي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک د چهارشنبه په ورځ پر تهران تور ولګاو چې له نړیوالو بډي اخلي. خو ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال پرته له دې چې د ایراني چارواکو وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړي وویل دا غواړي چې ایرانی مشران تماس ورسره ونیسي یا زنګ ورته ووهي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده، ترامپ څرګنده کړه چې له ایران سره کړکیچ نه غواړي. ښاغلی ترامپ وویل غواړي چې ایران ځواکمن او پیاوړی هیواد وي، ښه اقتصاد ولري او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه کولای شي په خپلو کې یوه مناسبه معامله وکړي.
اسدالله اندر له میزان ولسوالی په خپل سیمه کې لیکلي ګران افغانان دی د روژې په مبارک میاشت کې سولې ته لاس په دواسي. نصرت الله امندوس له کندهار لیکي موږ له طالبانو څخه په کلکه غواړو چې اوربند وکړي نور د خپل هیواد نورانوي دا د ټولو کور دی. عبدالواحد مدقق له لوګره ایران چې وایي افغان کډوال باسي باید افغان حکومت له هرې خوا آمادګي ورته ولري. شپیجان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلي که د انتخاباتو کمپاین پیل سي د خوست د برق پرانستنه به واوسي. او بصیر هیلمن له کابله په خپل سیمه کې لیکلي د هیواد ټولو دوکاندارانو څخه هیله کوم چې له انصاف څخه کار واخلي او مواد قیمت خرڅ نه کړي ځکه چې اکثره افغانان بېوزله دي او اقتصادي مشکلات لري. بل دا چې د روژې مبارکه میاشت ده. تاسی ازادي رادیو ته ورجست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته نږدې 8000 افغانان په جبري ډول ایستل سوي دي. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن د ورځنۍ لوبې لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر سر د کرکټ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت ووژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د بغداد د صدر ښار په یوه مارکیټ کې ځان وژونکي حمله وسوه. په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د متحدانو د بریا څلور او یوه کلیزه پرون په مسکو کې ولمانځل سوه. اته بجې او یو دیرش دقیقې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړی نمبر لویو لارو کې د ناامنیو د زیاتوالي له کبله د سوداګرۍ او پانګونې مخه نیول سوې ده. دوی وایي چې په دغو لارو کې وسلوال مخالفان د تیلو ټانکرې سوځوي او د نورو تجارتي توکو په شوکونه کې هم لاس لري. مجیب رحمان حبیبزی او په دې اړه نور تفصیل.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړی نمبر لویو لارو کې د ناامنۍ د زیاتوالي له امله د سوداګریزې پانګونې کچه کمه شوې ده. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی آزادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت په لویو لارو کې د طالبانو د حضور او د سوداګریزو توکو او نفتي موادو د لیږد په کاروانونو د ناپیژند وسلوالو حملې سبب شوي چې د پانګونې کچه کمه کړي. سمی وویل چې اکثرا له حیرتان واقعنی تجارتی بنادرو څخه وارد شوی توکي د مزار جوزجان له لوی لارې انتقالي کی چې د نامنۍ له وجې وستوالو مخالفینو تر اوسه څو لارې سوداګری ستوکي تختولي هم دي. ښاغلی قاسمی زیاته کړه نامنۍ سبب شوی چې د پانګونې کچه کمه شي. د بلخ لویې لارې چې مزار شریف له جوزجان او کابل ولایتونو سره نښلوي د نامنۍ له امله د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره خطرناکې دي او ملي سوداګر د دا ډول ګواښونو له وجې له بهرني هیوادونو څخه د توکو رالیږد کم کړی دی. مسؤلان وایي چې طالبان په ناامنه سیمو کې د سوداګریزو توکو له انتقال څخه باج اخلي. د نفتي توکو او نورو خوراکي اموالو سوداګر هم د مزار جوزجان او مزار کابل په لویو لارو کې د شته نامنیو په اړه اندېښمن دي. د نفتي توکو سوداګر محمد کریم دولتزاده ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د نامنۍ په دلیل د حیرتان واقعنې بندر ترمنځ په لویه لار د تیلو ټانکرو ته اور ورته کوي او د سوداګریزو توکو په غلا کې هم لاس لري. د سیمې نام نه دي او دا له موږ لپاره ډېر خطرناک دي. له همدې امله موږ نشو کولای چې خپل مواد انتقال کړو تا د وسلوال ټانکرې سوځوي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په لومړی نمبر لویو لارو کې د نامنۍ په تایید سره وایي چې دوی د مزار جوزجان د لویې لارې د تصفیې په خاطر سبا عملیات پیلوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل په دې اړه وویل
قرار است فردا عملیات در اقامت شورای لمدریه که جوزجان مزار شریف آغاز شود.
د مزار جوزجان په لویلار کې تصفیه عملیات سبا پیلیږي تر څو سوداګریز توکي له تهدید څخه مسؤل شي. د سوداګرو اندښنه پر ځای ده. د بلخ په لویو لارو کې مخالفینو فعالیت درلود. موږ په ځینو سیمو کې وسطوال وځپل. یوازې بلخ نه ده چې د وسطوال مخالفینو فعالیت پکې د پنګونې د کچې د کموالي سبب شوی، بلکې د کندوز، کابل او کابل کندهار په لویو لارو هم د مخالفینو حمله سبب شوی چې د سوداګریزو بنادرو لالاره د توکو رالیک کم شي. طالبانو تر دې مخکې د دوی لخوا له سوداګرو څخه د باج اخیستنې او د نفتي توکو د ټاکرو د سوځولو موضوع رد کړی ده. مجیب حبیب سای، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. آیا د چین 5G ټکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي؟ د نړۍ ډیر شو هیوادونو د روانې میاشتې په پیل کې پر دې چې 5G ټکنالوژي په مسؤول ډول وکارول سي د خبرو لپاره غونډه وکړه. نور تفصیل له فرشتي جلال زینه په یو راپور کې اوري.
په اساس کې 5G د سیاري یا موبایل ټکنالوژي تر ټولو پرمختللی ډول دی. دا ټکنالوژي د خلکو ترمنځ د ارتباط د سرعت لپاره ډیره مهمه بلل کیږي. دا ستمه کېده چې د دې ټکنالوژي په مرسته به په نړۍ کې ارتباط او د معلوماتو تبادله زیاته چټکه او اسانه شي. خو له دې سره د هغو شرکتونو چې له 5G ټکنالوژي کار اخلي قدرت هم زیاتیږي. د بیلګې په ډول پاتام د پرمختللي ارتباطي ټکنالوژي یو لوی شرکت دی. د دې شرکت یو چارواکی زوی مروم د ملکن انسټیټیوټ په نړیوال کانفرنس کې وویل چې په امریکا کې د چین د 5G ټکنالوژي فعالیت یو جدي امنیتي تهدید دی. هغه وویل چې د چین حکومت له موبایل ټکنالوژي له سیاري ټکنالوژي د جاسوسي او د معلوماتو دراغونډول لپاره کار اخلي.
They put all kind of small dangerous midgets
خوی پدې وسایلو کې چنی او خطرناکي پرزې ځای پر ځای کوي. د بحران په وخت کې ارتباط سره ټینګولای شي او کچيري کرکټ پیش شي چین کولای شي چې تاسو وسایل په بشپړ ډول فلج کړي یا تاسو د ارتباط شبکې قطع کړي او دا امریکا ته خطر دی. خو د چین د موبایل ټکنالوژي په اړه په یو بل نړیوال کانفرنس کې د چین د خلکو ګوند د سیاسي مشورتي شورا غړي چی خوا تونګ ویلي چې ارتفیشل انټيليجنس یا مصنوعي خرد او 5G ټکنالوژي د خلکو د ګټې لپاره ده. دا ټکنالوژي په خلکو کې د جاسوسي لپاره نه ده، بلکې د چین له خلکو سره د مرستې لپاره ده چې خپل اوایید زیات کړي او د یو پرمختللي ولس برخه شي. خو د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان Human Rights Watch پر پورت کې ویل سوي چې د چین حکومت له موبایل اپلیکیشنونو په شینجینګ کې د خلکو د څارنې لپاره کار اخلي. په شینجینګ کې د چین مسلمانان یوغور اوسي. دا چین حکومت پر دې مسلمان اقلیت بندیزونه لګولي، په ډلهیز ډول غوی نیسي او په داسې ځانګړو کمپونو کې اچوي چې توقيف ځایونو ته ورته دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې حتی د هغوی بایومټریک معلومات، د ډي ان ا معلومات او د وینې د ګروپ د څرنګوالي معلومات هم ثبتېږي. د رپورت په حواله د چین حکومت حتی د اویغورو د حرکت د څارنې لپاره د موبایل یا سیاري ټکنالوژي کار اخلي. زیات امریکایي چارواکي ویره لري چې د چین حکومت حتی شای له چین بهر هم د خلکو د څارنې او د جاسوسۍ لپاره له دې ټکنالوژي کار واخلي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منو دوستانو سلامونه مې ومني. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه می سره کړي دی هغه خوږو خبرو ته غوښ شي.
څو کلنې؟
15 کلن.
تاسو درته وایئ چې قصه چا درته ویلې کنه؟
مور می راته ویلې او بل پلار می راته ویلې نور لري راته ویلې.
چې څه قصه درته وایي؟
دی بچا.
دی بچا نقل درته کوي. بیا دې ته خو هیڅ نقل درته کوي؟ لکه ډیر.
ډیر بیا خو ما تراس مې وې تاسو.
ها څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړې؟
ډیر مې نه دي زده کړې.
اوس ما ته کوم نقل کولای سي؟ ته یو نقل خراته وکړه.
دی بچا لور دې سي دلته اکسي بیا دغه اکسي ویني نه دې بس ویني چې څه وکړم.
مو دې مونږ نه ورځین وکړه.
وای دغه باغ را سي د دې سي وکي دا وای دې سي دې سي وکړم.
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغر دواده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازې اثر ډیر وي. تور پکې داسې و مور ده چې خپل شپک کلن زویته دیغه په مشمانه ژبه کیسی وی
د خو وخت شي یازین وخت چې غت زری تنگ شي د تفریح په شکل زورته زینه د مشمانه کیسی په ډیره خواږه ژبه چې مورنی ساسات او عاطف امر سره ملوي د زویته میغه کیسی کومه چې زین وختونه د کیسی معمولا د شپې لخرته کوم چې هغه ورته په خاتو غوګمی او ورورو د هم د کیسی په ورو سره خوب هموري کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خستګي یاده چې مشمانه چې سره لوبي کی نو زغل ځان که نام د ماشومان خوانی قصه بیانوم او د قصه ورته کوم چې موضوع تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي چې نو بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزکه چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره کې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کوي، خصوصا کله چې تیارې به وا یا برقونه بنول. هغه کیسې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده، هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکري رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خود ماشوم فکري لوری ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي، ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي، د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کراسو دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل شي؟
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیو یو قصه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ یو د میګي قصه ده د کوتر یو د چیشي قصه دغه سی اکثرا د ماشوم د پاره چې کومه قصه ویل کیږي اکثرا یا د لوتون کوم مرغان وی یا د زناور وی یا مثلا د یو دوه ماشومان وی یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی دغه سی قصه چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم ته دا ورخودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خیګنو کی څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریح
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غلې شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی
ماشوم خپل لوست نشي کوي کراسو د کیسې دی ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید ویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره نه نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوش او هم تی خوند واخیستی شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کلی قصې لارخه
پرته له شک مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وزه کوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوري ورکه بهترینه وسیله چې دا د مطالعه د کتابت او بل اخره د دغه برخې سره آشنایی ده به له شک چې په کتاب کې څه راشي ماشوم در سره مانی او په ډیر اسانۍ مانی خو کته کله د کتاب ژبه ورته ساده کې او د سوي کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي بهترینه مسله چې دا غم د ماشوم د اسانۍ ادب ده کیسه ای ادب ده او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په خطوګه جوړول شي
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي
روپان به دي باور دي چې مون کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب په ماشوم کې خلاقیت په ماشوم کې نوښت په ماشوم کې شجاعت په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد په ماشوم کې اورول استقلال یا ازادي ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مون کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې د شیشکو قصې د ډار قصې د ویرې قصې د پریانو قصې د غرو قصې دغه شیان قصې کوي دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي
قدر من دوستانو په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوښه کیسې واوروي د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتې رسبو تربیه ښه چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو قدر منوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی خبرونه ته هر کله کوم په دې خبرونه کې په دې غږیږي چې والی په یو شمیر کورونو کې پګارد ژوند کې تفاهم موجود نوي
دغه خزه د میړه خبره نه مانی د میړه د خزه خبره نه مانی نو امدا وجه د پوه شو چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسی
د تفاهم نه موجودیت په کورنۍ کې کومې ستونزې را پیدا کولای شي
د تفاهم نشتون کپلان دو الفاظ کوم کوم اړیکه چې ویغه لمنځوري
او څنګه یو خزه او خوان یا د کورنۍ نور غړي په خپل کې تفاهم کولای شي
چې غواړي تفاهم رسی توپیرونه او تفاوتونه تحمل کړي د دوه تفاوتونو د تحمل زغم پیدا خپل تفاهم بمسکی
په کور کې د تفاهم په اړه د عام خلکو نظرونه راپور او په پای کې یو اروپو سره مرکه هم لرو د خبرونه مریم توخی برابر کړي چې زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم
قدر منه دوستانو کورنۍ د ټولنې د جوړښت اساسي عنصر دی یو سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ پستونو ولاړه ده که په کورنیو کې تفاهم یا همغږي مینه خلوص او یو بل ته احترام موجود وي نو ښکاره خبره ده چې هغه ټولنه به هم سالمه او له مینې تفاهم او خلوص څخه ډکه ټولنه وي په لوستو او پرمختللو کورنیو کې دا هڅه کیږي چې یو بل درک او په هر ډول حالت کې یو بل وزغمي خو په وروسته پاتې کورنیو کې بیا هر څوک ځان من ګڼي او د دې پر ځای چې یو بل درک یا وزغمي د تفاهم پر ځای د مقابلې میدان ته سره راوځي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نگاه هغه میرمنه ده چې له خپل خاوند سره همغږي یا تفاهم نه لري دا چې له کومو ستونزو سره مخ ده نوموړې وایي
کله چې ما واده وکړه البته د کورنۍ سره په تفاهم نه وم نو ډېرې ستونزې مخکې شوې اوس ما هم چې واده کړی دی ډېری وخت چې کله زه خپل کور کې د خپل میړه سره ژوند کوم نو هغه زما ډېرې خبرې نه مني مثلا ورته وایم چې نن شپه یا کوم محفل ته یا برنامې ته مه ځه زه کار لرم ما سره ودرېږه کور کې نو هغه هېڅکله زما خبره نه مني چې وایي چې نه زه ځمه نو کله چې ما خبر نه مانی زما خیس کله داغي خبر نه مانم او د سې سر می خکته چم خپل کار کوم خپل مینس کې تفاهم نه لرو او زیاتره وخت زور سره جوړ هم نه مراغلی تل هم داسې ایس کلمې په تر اوسه پورې چې مواده کړی ایس کله هغه خوشاله ورځ مانه دلیدل حتی زمون په مینا کې هم تفاهم نشته ځکه چې په واده کې ټول نارین شي هم دغه مینا
میرمن نه غازیه توی دی او خواندې د ژوند لپایل تر اوسه سره تفاهم نه کړی ځکه ژوند اتریخ دی بلخوا د کابل ښار اوسیدونکي نجیبه مرخیل هم د خپلې وی خورلنې کې سره ته کوي چې د ورته ستونزې سره مخ و
نو موږ ډېر صمیمي دوستان وو د ماتر وخت نامزدي دورې نه شکایت کوو ما ویل چې دا ځین ډېر خلک خوشاله ایته ولې شکایت کوي ویل موږ هیڅ شي کې تفاهم نه لرو زما یو رنګ خوښ شي کله چې چیرته زو زه هغه رنګ کالي واغوندم دا ماته وایي چې د دې نه بل کچه رنګ نه و چې تا اغوستی خو دې بیچاره بر وخت شکایت کوو موږ به مرته عادي نه یو موږ به ویل ځنو خو دا نامزدي دوره تر څو څوک نو پیژنې په خوې بلد نشین فرق کوي بعد له واده نه هیڅ هم داسې ژوند کې تفاهم نه درلود دی درس ویلی او تحصیل کړی د غوښتل چې وظیفه واخلي خو هغه نیولې ما ته وظیفې دپاره واده درسره نه ده کړی ته کښېنه کور کې ډېر کار ده هماغه څوک یې هماغه وظیفه کې نجلۍ ویلې چې زما لږ ماشومان خوښېږي مثلا دوه ماشومه راوړم او خاوند به ورته ویل چې نه ته خو په خپل زړه نه یې د ما زړه ته هر څومره ماشومان مې خوښ دي هماغه نه باید چې راوړم دې دوه ماشومان هم شو بیا هم د دوی ژوند په تاوتریخوالی تېرېده یو جنګونه شاو پلار کرا انجل کې راخري مرحله دا شو چې طلاق شي او بل نه جدا شو د ماشومان ژوند خراب
کله چې خزاو خوان ګډ ژوند پیلوي په کار د چپډیرو مسایلو کې یو بل سره تفاهم وکړي او شته ستونزې په ګډه سره حل کړي خدای چې تفاهم نکېږي عوامل یې څه دي د لوګر ولایت اوسیدونکو صفی ولای په اړه وایي
چې مثلا دغه خزه د میړه خبره نه مانی د میړه د خزه خبره نه مانی بعضی مشکلات دي دغه اقتصادي مشکلات دي مثلا د خزه هغه کم خوښات د میړه نشي باغه کولای لسته نشي راوړلای نو امدا وجه د پوه چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسیږي بل اخر د طلاق موضوع من ترزی دوی دواړه سره بیلیږي زیاتره په کورنۍ کې شته په کلو باندې کې شته حتی په بسواده کورنۍ کې د خبرې شته پوه چې تفاهم سره نه رسیږي او مشکلات جوړی کورنۍ
د بغلان ولایت اوسیدونکو محمد صادق وای هغه چې په تفاهم او مشوره ژوند مخ کې بیای د ژوند خواږه خوشحالي هم په نصیب کیږي نو ما وړای لخپل ژوند څخه راضی ښکاری او وای
نمخ کله نامزدی نه ما هغه پیژندل لازم فیصله کلیوال وو په همدې اساس داغه هم پوره رضا و او زما هم چې د خوخه نو په همدې اساس باندې چې د موږ غوښتل نامزد کله چې موږ وایو چې د یو بل خوخ یو نو د خپل په تفاهم ته ټولو لوی ثبوت ده ل نامزدی ورسته هم چې د بیا موږ یو بل خ درک کړل یو بل مخو پیژندل خوشبخت وختانه چې زما خپل مېرمن چې کوم دا هغه هم زده کړی کړی دی، هغه فکر چې کوم دی د دواړو سره یو شان دی، تر ډیره چې دی هم فکر یو، نو دغه هم فکری چې دی زموږ ټول ستونزې حلوي. د منحس دی او نارینه هغه ماته یو ډول احترام لري، یا د نارینه چې د ښځو نه کوم توقعات وي هغه ته هغه غاړه کېدی، یا مثلا ښځه چې د یو نارینه نه څه غواړي، فرض مثال کوم څه چې زما خوښیږي څه ډول لباس کومه هغه ما سره کار نه لري، یو د مثبت نظر یا د ښه والی چې کوم دغه وي هغه یو بل ته ورکو، خو داسې قاعدګیري نشته. نو اوس مو واده کړی دی، بیخي له خپل ژوند خوښ یو. اساسي خبره دا ده چې کله چې درک وشي یا درک موجود وي بیا هیڅ ستونزې نه رامنځته
کیږي. په کورنۍ کې تفاهم یا همغږي په ځانګړې توګه د ښځې او خاوند ترمنځ د کور فضا ته باورمندي او نیکمرغي راولي. دا چې نورې کومې ګټې لري، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله حبیب زای په اړه داسې راته غږېدلی دی.
کله چې په یو کورنۍ کې په تفاهم وي یا سیمه کې تفاهم وي یا دوه نفر ترمنځ تفاهم وي، ډېر زیاتې ګټې لري. یوه عمده ګټه خو دا ده چې د کورنۍ ترمنځ د ډپریشن یا په اصطلاح د اضطراب چې ورته وي دغه یو نه وي، تشویش خفګان نه وي، بل خلک اصلي مسؤلیتونو ته متوجه کیږي. ځکه که ته تفاهم په ټولو کارو کې موجود وي نو هغوی خپل اصلي اهدافو ته رسیږي. بل اصلي خبره نو دا ماشومان په روحیه باندې هم ډیر زیات تاثیر لري. ماشومان په ښه شکل سره روزل کیږي. د دوه افرادو ترمنځ که چیرته هغه په یوه اداره کې وي، کورنۍ کې وي یا په ټولنه کې وي، دوی ترمنځ تفاهم د ټول کارونه ډیر په منظم شکل سره مخته ځي. تفاهم ډیر زیات ارزښت لري. او نو دغه تفاهم وجه ده چې که تاسو موږ په نور ټولنه کې وګورو، لکه په دا پرمختللو ټولنو کې، هغلته یوازینۍ وجه دغه تفاهم یو بل منل دي.
درنو دوستانو، د تفاهم نه موجودیت په کورنیو کې کوم مشکلات را پیدا کولای شي؟ په همدې اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم.
نصیر احمد تو تخیل ما پکتیا ولایت یم ستکرم ولسوالی. کله چې د خځو د خاون په منځ کې تفاهم نه وي، ډېر مشکلات راځي په کورنۍ کې، جنجالونه په کور کې راځي، او حتی په دې بحث کېږي چې کورنۍ کې یعنی خاون او خځه سره جدا شي، مشکلات د ژوند زندگی کې نور هم ایجادي، اولادو تربیه هم ډېره ښه نه وي، او آینده هم ډېره خراب وي د اولادونو، او ټولنې ته هم ستونزې جوړوي.
حلیمه حسوی سایم د دولت کارکونکي، د تفاهم نشتون کپلان دو الفاظ کوم کوماری کې چوی غله منځوري روان ټول خوشبختي دوستي او ټول هغه خګامونش سړی پورته کولای شي سره غله باندې.
زمانم ارمان دی، زه د یکته توسیدونکې. تفاهم چنوي ستونزې ډېرې وي، تکلیفونه ډېر وي. که په کورنۍ ژوند کې هم تفاهم نه وي، د مور او د زوی ترمنځ، د خاوند او میرمنې ترمنځ، نو دا په اړیکو باندې مستقیم اغیزه کولی شي.
زه ګلشاد ما ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
عزتمندو دوستانو، دا چې ولې په ځینو کورنیو کې تفاهم نه وي، څنګه باید تفاهم وشي، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد او د کورنیو مسایلو له سلاکار پوهنمال استاد شرف الدین عظیمی سره په یوه مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې د تاسې پام را اړوم.
په ځینې کورنیو کې البته د خاوند او د ښځې ترمنځ تفاهم نه وي، علت په څه کې بولئ تاسې؟
باید یادونه وکړم چې تفاهم په دې معنا چې یعنی څومره یو لوری په بل لوری پوهیږي، زه فکر کوم چې څو علت لري، او علت یې هم له واده نه مخکې ریشې لري. یا هغه میرمن او خاوند چې تفاهم نه سره لري، دوی څو مشکله لري. یو، دوی بلوغ ته نه دي سره رسېدلي، هغه بلوغ ته چې باید رسېدلي وای نه دي رسېدلي. دویم، دوی تناسب نه سره لري، یعنی سره همغږي نه دي. دریم، د دوی کورنۍ تربیه له مقابل لوري کورنۍ تربیه سره فرق کوي. څلورم، هغه سلامتي چې باید ولري متاسفانه هغه نه لري، یعنې له جسمي او اروایي اړخه ځینې ستونزې سره لري چې دغه هم د دې لامل ګرځي دوی تفاهم له منځه یوسي. پنځم علت چې زما په نظر د تفاهم د له منځه وړلو علت ګرځېدلی ده، هغه د دوی ترمنځ مینه او علاقه ده. یعنی معمولا هغه میرمن او خاوند چې مینه او علاقه یو بل سره ونلري معمولا تفاهم نه سره لري.
په ګډ ژوند کې د تفاهم نه موجودیت د کورنۍ په نورو غړو باندې څومره منفي اغېز پرېباسي؟
متاسفانه ډېرې ستونزې پیدا کوي. تر ټولو مهمه مسله او ستونزې دا ده چې تحمل کمیږي، یعنی زغم کمیږي په دې کورنۍ کې، کشمکش ډېریږي، صمیمیت له منځه ځي، محبت له منځه ځي، درناوی له منځه ځي، نزاع پیدا کیږي، درمانده کیږي یو ډول، یعنی ایران پد کی څوکي تزلزل پیدا کوي، دغه خپل سکون او آرامش او خوشحالي خپلو کې نه خوري. هغه اولادونه چې په دغه کورنۍ کې ژوند کوي دوی معمولا وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، اتک وړ وړ ماشومان یا ته د شپې لخوا شبیدلري پیدا کوي، ډار پیدا کوي، پر نفس اعتماد له لاسه ورکوي، خلاقیت نسي کولای، نوښت نسي کولای، بې جرأته کیږي، پر ځان باور له لاسه ورکوي، ژور خپګان پیدا کوي، سټرس ورته پیدا کوي.
استاد، مثلا دوه کسو ترمنځ تفاهم موجود نه ده، دلته دریمګړي ته څه پکار دي چې څه وکړي چې دغه دوه کسو ترمنځ تفاهم منځته راوړي؟
متاسفانه په ډیری کورنیو کې کورنۍ پیوست دي چې د دوه نه تفاهم لرونکو انسانانو په منځ کې پیوست دي چې دوی راسي مرسته وکړي. له بد مرغه باید ووایم چې د ډیری ستونزو لامل دوی دي. یعنی زه غواړم دا ووایم چې هر هغه دوه انسانان یا هر هغه خاوند او میرمن چې تفاهم نه سره لري، یو لامل یې دریم لاس هم ده. دریم لاس یا مداخلې یا لاسوهنې یا شیطنتونه دي. لومړی خواهش یا هیله چې دوی نه لرم هغه دا ده چې دوی خپله د یوې ښځې او د یوې مېړه د تفاهم د له منځه وړلو لامل نیسي. ودي ګوري چې څومره دی لامل ده. اول د لطف وکړي، بیا یې که ولیدل چې لامل نه ده او کوی سی کومک وکړي، بیا د دواړه خواوې واوري. دواړه خواوې د قضاوت کوي نه، طرف نه واقع کیږي. د دواړو خواوو په منځ کې د تبعیض نه کوي او رادیسي د دوی په منځ کې د سوله وکړي، د یو امانتکار، یو صادق او رښتین انسان په حیث او دوی د سره جوړ کړي.
څنګه کوی شو په ګډ ژوند کې البته تفاهم منځته راوړو؟
زه فکر کوم چې تفاهم یعنی د تفاوتونو د منلو وړتیا ده. چې غواړي تفاهم راسي، توپیرونه او تفاوتونه تحمل کړي. ښځه یو ډول فکر کوي، نر بل ډول فکر کوي، کشر یو ډول فکر کوي، مشر بل ډول فکر کوي، خاري یو ډول فکر کوي، کلیوال بل ډول فکر کوي، لوسته یو ډول فکر کوي، نالوسته بل ډول فکر کوي. دا هغه څه دي چې تفاوتونه ورته وایي مونږ دې ته. د دغو تفاوتونو د تحمل زغم پیدا کوي، په خپله تفاهم به مسته کوي.
ډېره مننه استاد.
علیکم، ژوندی اوسه.
دا د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، هیله ده چې د پام وړ مو ګرځیدلې وي. تربیه خیچاری.